سلامونه ستلی مشه په افغانستان کې د ماتګر شپږ بجې شوې د خبری مجلې ته مو ز فریده سیال د قدر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبلخ تر کلی کو مجله په خبرونو پیل کړو. په بدخشان کې د وژل شو کسانو شمیر نستنو او د ټپیانو شمیر اته ډیر شو ته پورته شو. یوې سرچینې د نومونو خوده په شرط ازادي راډیو ته ویلي ځینې ټپیان چې په هغه کې د بدخشان ولایت د خری محکمې رئیس او خاروال شامل دي د سختو ټپونو له امله کابل ته د درملنې لپاره انتقال شوي دي. د سرچینو په حواله په وژل شوو کسانو کې دیني عالمان، د طالبانو ځینې قوماندانان او پخواني جهادي مخکښ کسان هم شامل دي. سرچینې وایي د فیض آباد ښار د طالب ځواکونو لخوا تر سخت کنټرول لاندې دی او چا ته د تګ راتګ اجازه نه ورکول کیږي. له دې وړاندې د بدخشان ولایت لپاره د طالبانو حکومت د اطلاعاتو فرهنګ رئیس نازالدین احمدي ازادي راډیو ته د بغلان ولایت لپاره د طالبانو مخکني امنی قوماندان صفی الله صمیم او یو شمیر نورو ملکي کسانو وژل کېدل تایید کړی و. هغه ویلي و چې چاودنه د جماعت په منځ کې شوې ده او تلفات هم ډیر دي. د دې چاودنې مسؤلیت روسه کومې ډلې او یا کومې وسله والې بلې ډلې په غاړه نه ده اخیستې. د دې پیښې جزئیات به وروسته په مجله کې درته وایو. د کابل کندهار پر لویه لارې وي ترافیکي پیښې نه ته نمره کړې او یو دېرش نورې ټپیان کړي دي. په زابل کې د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ رئیس رحمت الله حماد ازادي راډیو ته وویل چې پیښه د قلات اړونده د پولیسنګي په سیمه کې دی. مسافرون کی بس او بارون کی مازا موټر ترمنځ د ټکر لکبله شویده.
نن سهار شاوخوا 3 بجې د مرکز کلا تاړوند د پولیسنګي په سیمه کې د 580 موټر او د مازدا موټر ترمنځ ټکر مسو د چلامل نه هتنه هیوادوال او مسافرین پکې وژل شوی دی او یو ډیر شنور زخمیان دي. زخمیان او مړي د زابل ولایت عامه روغتون تر انتقال شوی.
بلخوا د زابل د ولایتي روغتون سره طبيب رسنیو ته ویلي چې په ټپیانو کې 15 ښځې او 15 ماشومان هم شامل دي. د کندهار کابل پر لویه لارې ګڼي ترافیکي پیښې رامنځته کیږي چې لته د سړک خرابوالی او د موټر چلوونکو بې احتیاطي بلل شوې ده. د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان مدافع وکیل ګوهر خان وایي نن یې د اسلام آباد له سترې محکمې څخه تر 14 ورځو پورې د عمران خان د نیول کېدو ضمانت ترلاسه کړ. عمران خان د قتل ترڅنګ په ځینو نورو قضیو کې هم په لاس لرلو تورن شوی دی. خان بیا دغه تورونه رد کړی دي او سیاسي توطیې بللې دي. عمران خان د مې په نهمه ونیول شو او تر درې ورځني بند وروسته په ضمانت خوشو شو. د هغه پلویانو د نیول کېدو په اعتراض کې په تاوتریخوالي لاس پورې کړ او د پاکستان د پلازمینې اسلام آباد په ګډون په یو شمېر ښارونو کې پر عامه او پوځي تاسیساتو بریدونه وکړل. هغه په لاهور کې له خپله کوره پلازمینې اسلام آباد ته تللی و چې په نورو قضیو کې خپل ضمانت وغځوي او بیا د نیول کېدو څخه د مخنیوي په خاطر د قتل په نورو قضیو کې ضمانت وغواړي. نن روسیې د ملګرو ملتونو په یوې عالي محکمه کې پر اوکراین تور پورې کړ چې یو مهم بند یې په توپونو ویشتلی دی او نړولی دی. روسیې تور پورې کړی دی چې د ناسیانو د مفکورې پلویان د کیف مشري کوي. د عدالت نړیوالې محکمې قاضیانو ته د مسکو د څرګندونې په داسې حال کې رسېدلی دی چې د دې هیواد اوکراین هغه تورونه رد کړي دي چې ګواکې روسیې د 2014 کال راهیسې د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو په ملاتړ سره د ګری پر ضد لقوارینو سرغړونه کړې ده. په لورته اوکراین د بند نړیدو پړه پر روسیا چوي. پاردنه پروستین د نوافکا خوفکا بند له نړیدو وروسته د سیلابونو له امله زرګونه کسان خپل کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. د برېښنا دغه بند دوه ورځې وړاندې ونړېده. فرانسوي چارواکي وایي هغه برید کوونکی نیولی دی چې د آلپ غرونو په یو ښار کې نن ماشومان او یو شمېر کسان په چاقو ټپیان کړي وو. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر دارمینین نن وویل دا پېښه د خار په میدان کې رامنځته شوې ده. درمینین په یو ټویټ کې ویلي پولیسو برید کوونکی نیولې خو دغه د هویت پړې سندې ویلي. د سیمې یو قانون گزار هم ویلي دی چې پر ماشومان او د لوبو پر مهال برید شوې ده. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې په مجله کې درته د دې خبرونو تفصیل او د مطالب لرو. په بدخشان کې د برید روسي جزئیات چې اتل 19 کسان پکې وژل شوی او 18 نور پکې ټپیان دي د دغه پیښې روسي جزئیات په درته وورو. همدارنګه په دې به هم تحلیل درته ولرو چې د غړول پیښې ولې په افغانستان کې په ځنګړي ډول د افغانستان په شمال کې په روسيو کې ډېرې شوې دي. د امریکا د ستولې د انسټیټیوټ هغه راپور به هم در سره شریک کوو چې وايي په افغانستان کې د داعش خطر د نور کلونو پرتله خورا ډېر شوی دی. دا چې ولې په علت به هم درته یو راپور ولرو. وربشو اسلام آباد ته هم چې په روسيو کې په اسلام آباد کې افغان کډوال نیول کیږي، علت به هم په راپور کې درته روښانه کړو. او همدارنګه په دې به هم خبرې وکړو چې امریکا ته تللي افغان پوځي چارواکي په څه وضعیت کې دي.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیام ستړی مشه. په بدخشان کې د وژل شوو کسانو شمیر 900 او د ټپیانو شمیر 18 شو تلور شوې دي. یوې سرچینې د نوم نه خوده لپاره شرط ازادي راډیو ته د غارقام ورکړې دي د چې دغه پیښه څه وخت شوې ده او وروستي جزئیات یې څه دي. ور بشو خاطر پر دې سفر د ستړی مشه بخیر اغلی تاسو را توې دغه پیښه چې نن په بدخشان کې رامنځته شوې ده وروستي ارقام یې هم دادي چې تغیرات پکې راغلي دي.
سلام فریده جان، تاسو ته ټولو لیدونکو او ریدونکو ته تازه د طالبانو د کورنۍ او چارو وزارت یو ټویټ وکړ او په دغه ټویټ کې ویلي چې د بدخشان په نننۍ چاودنه کې 11 کس وژل شوی دي او له 100 زیات ټپیان دي. سره له دې چې دغه وزارت د دغه پیښې یا دغه چاودنې څرنګوالی نه دی په ډاګه کړی، خو ویلي دي چې دا لومړنی معلومات دي. خو لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې هم ورته اشاره وکړه، یو سرچینه چې نو غواړي نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وایي چې په دغه پیښه کې د 19 کس وژل شوی دي او 18 ډیر زیات ټپیان دي. دغه سرچینه وایي په ټپیانو کې د بدخشان ښاری محکمې رئیس او له دې سره خوا کې خاروال شامل دي چې دوی د یوې الوتکې په وسیله باندې له نورو ټپیانو سره کابل ته انتقال شوي. سرچینه همدار زیاتوی په وژل شو په ټپیانو کې دینی عالمان دي، محقق خواني جهادي کسان او ورسره ځینې طالب قومندانان هم شامل دي. له دې سره خوا کې د طالبانو حکومت په بدخشان کې د طالبانو حکومت د اطلاعات فرهنګ رئیس مازودین احمدی سره مو خبرې وکړلې. هغه وایي چې په دې پیښه کې د دوی د حکومت د بغلان ولایت لپاره په خوانی امنیت قومندان هم وژل شوی دی. د خبرو یو برخه به وورو.
د برید هدف د بغلان لپاره د طالبانو مخکنی امنیت قومندان مولوی صفی الله سمیمو هغه شهید شوی دی. طبعاً چې د ملکی کسانو مرجوب له زیاته ده، جزئیات کې دی چې وروسته شریک شي. تر اوسه د مرجوب شمیر معلوم نه دی.
لا تر اوسه پورې د دغه چاودنې مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو له دې وړاندې درې ورځې وړاندې په بدخشان کې هم یو چاودنه وشوه، یو موټر بم برید وشو چې په د هغې په ترڅ کې د طالبانو حکومت د بدخشان لپاره سرپرست والي نصر احمد احمدي ورسره موټر چلوونکی ووژل شول او د هغې چاودنې مسؤلیت داعش وسلوالې ډلې په غاړه منلی. بلې فرید جان،
ډېره زیاته مننه. کوروادان خطر پر دې سو چې په بدخشان کې د چاودنې په اړه روسي جزئیات را سره شریک کړو. همدې موضوع ته تم کېږو. د سیاسي چارو شرون کوي اساق قطمر هم سره په سټډیو کې وسره شوی. د اتمر صاحب تاسو هم ستړي مشه بخیر اغلی. که تاسو راته وایي دا په بدخشان کې درېم او په ټوله کې په شمال کې څلورم برید دی چې په طالب چارواکو باندې تر سره کیږي، او د دغې بریدونو د چې د ننني برید مسؤلیت روسه چانه دی منلی، خو دغه تیرو درې بریدونو مسؤلیت داعش وسلوالې ډلې منلی دی. ولې داعش وسلوالې ډلې په دې روسيو کې پر طالب چارواکو دون لپاره د افغانستان شمال انتخاب کړی دی؟
من تاسو ته ولیدون کوم چې سلامونه دي کیله. یقینا طالب او داعش د او نورو ترهګر ډلې چې دي، دوی د لوی ستراتیژیک موخه کار کوونکي دي. زه په دې باورم چې دا به ورستنی او د سره به نور بریدونه هم وشي، ځکه تر دې اوسه پورې چې که څه طالب حکومت دی که څه د هغه نه مخکې جمهوریت و، د داعش آدرس معلوم نه و او داعش یو مجهول آدرس دی. تر دې ننه پورې د داعش آدرس نه څوک پیژني، نه د دې ویاندوی معلوم دی، نه ځای معلوم دی. هر څوک هر څه چې کوي د داعش په نوم ختمیږي او کسان دلته ختمیږي. نو زه داسې فکر کوم چې د هغه لویو ستراتیژیګانو یوه برخه دا ده چې د افغانستان شمال مخصوصا هغه ولایات چې هغه منځني آسیا هیوادونو سره سیرمه دي یا چین سره نږدې دي هغه ناامنه کړي. او په دغه وروستیو وختونو کې تاسې دغه ګورئ. د بلې خوا نه دغسې هم ویل کېږي چې دا د طالبانو د قمندانانو خپلمنځي اختلافات دی چې مخصوصا په بدخشان کې دا څرګندېږي. او دوی په دغه بریدونو کې داعش ګرام ګڼي، د لارې چې دغه بریدونه د دوی خپلمنځي اختلافات دي چې ملکي تلفات اوړي او مخصوصا په جوماتونو کې په منځګزارانو باندې په هغه کسانو باندې چې دوی په فاتحو کې
یعنی دغه بریدونه چې ترسره کېږي د داعش د لوري نه بلکې د دوی د خپلمنځي اختلافاتو پایله ده.
زه داسې نه وایم چې دا د داعش نه دی. زه داسې وایم چې کیدای شي یا بل فرضیه هم دا دی چې د دوی خپلمنځي اختلافات دي. او داعش خو هغسې یو پروژه ده چې د نامعلومو قدرتونو د لاس یو نښه ده چې نه آدرس لري، نه وایندوی لري، نه ځای ځایګه لري. دا داسې یو شی دی چې هر کار چې دغه ترهګرې ډلې کوي پر داعش اړوي.
اتمر صاحب کدام راته وای دغه ډول بریدونه چې ترسره کیږي که څه هم طالبانو په ښکاره ډول باندې په افغانستان کې د داعش حضور رد کړی دی او تل یې د افغانستان ګاونډیانو ته او نورو هیوادونو ته اطمینان ورکړی دی چې دغه ډول ډله په افغانستان کې نشته ده. اوس چې دغه بریدونه ترسره کیږي او دغه ډله مسؤلیت اخلي، څه پیغام طالبانو ته لري او د افغانستان ګاونډیو ته څه پیغام لري؟
زه په دې باور یم چې دا یو تهدید دی د طالبانو دپاره، د هیواد د امنیت دپاره. او دا چې طالبان وایي چې دوی تهدید نه دي، زه فکر کوم دا هم سمه خبره نه ده، ځکه د بلخ والي ووژل شو، د بدخشان والي ووژل شو، امنیت قمندان ووژل شو. دا نو څه رقم امنیت دوی نیولی چې دوی وایي چې دا تهدید نه دی؟ نو په کابل باندې بریدونه وشو، په وزارت خارجه باندې وشو، په سفارتونو باندې وشو. دا خو د دې نه پورته تهدید چیرته دی؟ دوی دې باید دا خبره سرګند کړي خلکو سره، د شریک کړي چې وروره دغه بریدو تر شا څوک دي.
اتمر صاحب په لنډو کې کدام راته وایي چې وخت کم ده، دا چې اوس د دواړو لورو نه معلومات په ګونګ ډول باندې خلکو ته ورکول کېږي، خلک په واقعیت باندې نه دي خبر، په ټوله کې طالبان ته څه کول په کار دي چې د افغانستان ګاونډي راضي وساتي او د دوی غ ډیپلوماټیکې اړیکې چې د رسمیت پیژندلو لپاره دوی هڅه کوي دا وکول شي او څه ژوندۍ وساتي او هیوادونه په ځنګل ډول د افغانستان ګاونډي راضي کړي چې د دوی د رسمیت پیژندلو په برخه کې ګام پورته کړي؟
زه فکر کوم د افغانستان ګاونډي هیوادونه په دغه برخه کې ډېر تشویش لري. او که تاسې پام ورته وکړئ په هره غونډه کې په هره ناسته کې دوی د افغانستان ځان ته خطر بولي، مخصوصا د منځنۍ آسیا هیوادونه. نو زه داسې فکر کوم که طالبان په دغه برخه کې جدي او کوتلي ګامونه پورته نه کړي، هم به چین د دوی ناخوابه دي او دلته به سرمایه ګذاري ونه کړي، ځکه چین لیواله و چې په افغانستان کې سرمایه ګذاري وکړي. لیکن د افغانستان امنیتي وضعیت چینایي سرمایه ګذاران په دې اړ ویستلي دي چې دوی محتاطانه دلته عمل وکړي او خپل سرمایه ګذاریان دلته ونه کړي. همدغسې نور د منځنۍ آسیا هیوادونه دا اندېښنې لري چې افغانستان تر اوسه پورې امن نه دی او دلته ترهګرې ډلې شتون لري.
ډېرې مننه کور ودان د سیاسي چارو شنونکی اسحاق قطمر و چې د په بدخشان کې د روسي برید په اړه، همدارنګه په افغانستان کې د داعش د ډلې د حضور په اړه موږ سره خپل تحلیل شریک کړو. همدې موضوع ته تمکیو د امریکا د سولې انسټیټیوټ په افغانستان کې د داعش ډلې د خراسان څنګ موجودیت او فعالیت د سولې آسیا او لیدوزي هیوادونو لپاره مخ پر زیاتېدونکی ګواښ بللی دی. جزئیات به د سنا کاکړه نه په دې راپور کې وره.
سلامونه تا تاسو او د ازادي راډیو د وګړو قدرمنو ترنو لیدونکو او اوریدونکو ته د امریکا د سول انسټیټیوټ وی په افغانستان کې د دایښ خراسان څنګه په سیمه کې د ترنکرې اصلي کوښښ دی. دغه انسټیټیوټ د چهارشنبې په ورځ په افغانستان او سویلي اسیا کې د اسلامي دولت د مخبروتې کوښښ ته تسلیک لاندې یو راپور خپور کړ چې په کې ویل شوي په 2021 کال کې په افغانستان کې د طالبانو له بیا اصلي واکمنېدو وروسته په سیمه کې د ترنکرې کوښښ ډېر شوی دی. په راپور کې راغلي چې په افغانستان کې د دایښ خراسان څنګه فعالیتونه د لویدیځ او د هغوی د سویلي اسیا شریکانو لپاره مخپزیاتی دون که احتمالی و خطرناک وقتی پراپور که زیاده شوی چه پا جنوبی آسیه که ده اسلامی دولت یا دایش حضور یواز افغانستان و پاکستان که نده محدود او ده هنگ بنگلدش میانمار مالدیف او سریلانکا پا تیرسیمی هم پکی شاملی دی. پراپور که ویف شوی چه ده غدل ده پخوانی افغان حکومت لپاره اوجیدی امنیتی کوک و او از خوالی ده حکومت جوره و لپاره ده طالبان و حدسی هم کردواری کری. ده امریکا ده سول انسٹیتیوت للویدیز هیوادونو غوختی دی چه ده طالبان سره ده ترهګری پر ضد په مبارزه کې د مختلفو متقابلو اقداماتو د ترسره کولو لپاره محدوده همکاري ترسره کړي. خو د طالبانو حکومت ویان زبیح الله مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې د امریکا د سولې د انسټیټیوټ راپور د خلکو د ذهنیت د مغشوشولو هڅه وبلله او وی ویل چې دایښ ډله په افغانستان کې تقریبا له منځه تللې ده. که څه هم د طالبانو حکومت ټینګار کوي چې په افغانستان کې د دایښ ډله د منځه تلو په حال کې ده، خو په وروستیو شلو میاشتو کې په تېره بیا د یادې ډلې د خراسان څنګه د افغانستان په بېلابېلو ښارونو کې د خونړیو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. درې ورځې وړاندې د دایښ په بدخشان کې د طالبانو د پر سرپرست والي د ځانمرګي برید چې له موټر چلوونکي سره یې ووژ شو مسؤلیت منلی و. تر دې مخکې د بلخ لپاره د طالبانو والي داود مزمل هم په دغه ولایت کې په یوه برید کې وژل شوی و چې د دې برید په اړه هم دایښ پر غاړه اخیستې وه. له بلې خوا د امنیتي او پوځي چارو کارپوه اسدالله ندی وایي د دایښ ډلې ګواښ تر ډېره د افغانستان خلکو ته دی او لویدیځو هیوادونو ته ګواښ نه شي کېدی. تر دې وړاندې د امریکا د مرکزي ځواکونو قمندان جنرال مایکل کوریلا ویلي و دایښ په شپږو میاشتو کې له افغانستانه بهر د امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو پر اهدافو د بریدونو وړتیا ترلاسه کولی شي. د منځنۍ اسیا هیوادونه هم په افغانستان کې د دایښ پر حضور اندېښنه ښودلې ده. خو د طالبان حکومت په وار وار دا ادعا کړې چې په افغانستان کې د دایښ د خراسان ولایت څنګه مشران او لوړ پوړي چارواکي د دغې ډلې پر ضد په عملیاتو کې وژل شوي یا نیول شوي دي. په وروستۍ پېښه کې تېره اونۍ د طالبان حکومت ادعا وکړه چې د لغمان ولایت لپاره یې د دایښ نومول شوی والي تراب په ننګرهار کې له یوه حملاسې سره وژلی دی.
سنا کاکړ و چې د سول د امریکا د سول انسټیټیوټ د راپور جزئیات راکړ چې ویلي په افغانستان کې دایښ ډله یو کوښښ دی. وربشو اګوندی پاکستان ته په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت وایي په پاکستان کې د افغانانو زورول او بندي کول د دواړو هیوادونو په اړیکو منفي اغیز کوي. وربشو د مشال رادیو د پښتو برخې ډیټر داود خټک ته خټک صاحب ستړي مشي تاسو ته وایي دغه افغان کډوال ولې په پاکستان کې نیول کیږي لته څه ده؟
ډېره مننه. او قسم دا کوم نوې خبره نه ده چې افغان کډوال په پاکستان کې او بیا په ځانګړي توګه د پاکستان په دریو ښارونو یعنی پېښور، اسلام آباد او کراچۍ کې نیول کیږي. او وخت په وخت باندې پولیس دا قسمه عملیات کوي او هر کله چې کومه داسې یو پېښه وشي نو دا واقعي موږ تر مخې ته راځي. خو دا اوس چې کوم نیونې شوې دي د افغان کډوالو دا پس له هغې شوې دي چې په پاکستان کې د مئی په نهمه باندې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د گرفتاری وروسته هلته یو قهرجنې مظاهرې وشوې او په هغې کې پوځي تنصیباتو ته او دغسې ولسي ځایونو ته نقصانونه ورسول شول. نو له هغې وروسته اوس داسې راپورونه مخې ته راځي چې په یو شمېر ښارونو کې خاص کر په اسلام آباد کې بیا پولیسو په مختلفو ځایونو کې عملیات کړي او د هغه ځای افغان کډوال دي ولیدي.
خټک صاحب که په دې اړه راته لنډ وایي چې نن د پاکستان یوې محکمې د عمران خان د نن نیول کېدو یو ضمانت هم کړی دی، دغه ضمانت به تر کله وي؟ که لنډ راته وایي.
بالکل، عمران خان له ډیرو وخته په هغه باندې داسې کیسونه روان دي. او که زه تاسو ته ووایم نن یو ځای کې په 12 مقدمو کې عمران خان ته ضمانت ورکړل شوی دی، بیا یو بل ځای کې د ترګرې ضد یو عدالت په 8 مقدمو کې ضمانت ورکړی، بیا یو بل ځای کې د القادر ټرسټ په نوم باندې هغه یو عدالت ته وړاندې شوی دی. او دا اوسنی چې کوم ضمانت ورکړل شوی دا د جون تر 12، یعنی د جون د میاشتې تر 12 پورې د عمران خان دا ضمانت غځول شوی دی.
ډیره زیاته مننه کوروادان داوود خټک د مشال رادیو د پښتو برخې ایډیټر و چې په غونډه پاکستان کې د افغان کډوالو د نیول کېدو همدارنګ د پخانی صدر اعظم عمران خان د نیول کېدو د زمانه د غزیدو په اړه موږ سره جزئیات شریک کړل. په افغانستان کې د ککنارو او تریاکو د تولید د کښت په برخه کې د طالبانو د ونډې په اړه توماس ټویست تازه څرګندونو خبرګونونه راپارولی دي. وربشو لیمې سپېڅلې تعلیم جانې ته هم ستړي مشي تاسو راته وایي چې توماس ټویست د ککنارو او تریاکو په اړه څه ویلي وو چې خبرګونونه یې راپارولی دي؟
د کوکنار او تریاکو په تولید کې د پام وړ کمښت په برخه کې د طالبانو د تګلارو په اړه راپورونه د اعتبار وړ او مهم ګڼي. تامیوس پی ویټ ویټ کې زیاته کړې چې هر هېواد په سیمه او بهر کې د نشه یي توکو په افغانستان کې ګډې ګټې لري. د تامیوس دغو خبرو ته د امریکا کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال غبرګون ښودلی او ویلي دي چې د شرم وړ او خورا ګمراه کوونکی بللی دی. له دې سره وی بریټنوي موسسې راپور کوي چې خو اتیا سلنه کوکنار په هلمند ولایت کې کرل کېدل او اوس یې اندازه ډیره راکټه شوې او په وینا یې دا کموالی د پام وړ دی. په ورته وخت کې طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال بیان احمد تکل سنیو تویلی چې د دوی د مشر له فرمان وروسته د کوکنارو کښت او قاچاق په افغانستان کې صفر شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت لخوا خپرې شوې شمېرې ښیي چې په تېرو دریو میاشتو کې د دوی نظامیانو د افغانستان په نږدې دېرشو ولایتونو کې تر لس زره جریبه ډېرې ځمکې د کوکنارو له کښت څخه پاکې کړې دي. مننه فریده جانې.
ډیر زیاته مننه کورودان لیما سپېڅلې وه چې په افغانستان کې د کوکنارو د کمښت په اړه موږ سره تفصیل شریک کړو.
د ازادي رادیو خبرونې اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
وس په هم د اوکرين جګړې ته ورشو. د اوکرين چارواکي وايي پر خرسون خار او شاو خاصیمو د روسیې لبریدونو سره سره هلته په سیلابونو کې د بندو پات شو د ژغورنې چاري روان دي. د چې دغه سیلابونو څومره خلک زیانمن کړي دي وربشو اسد الله لودین ته تفصیل به راپور کړو.
د اوکرين په جنوب کې پر دنی پر سین د لوی بند تر ماتې وروسته په سیلاب کې د زرګونه غیر پات شو کسانو د ژغورنې عملیات روان دي. د ژغورنې ټیمونه داسې مهال خپلو چارو ته دوام ورکوي چې د سین له بلې غاړې د روسي پوځیانو د ګولیو د توغولو او ځمکنیو ماینونو ویرشته. د خرسون چارواکو ویلي د هستوګنې په سیمو کې د اوبو کچه شاوخوا شپږ متره ده او سیلاب د همدې سیمې شپږ سوه کیلومتره مربع ځمکه لاندې کړې. تر سیل لاندې شوې ډېره ځمکه د دنیپر سین چپې غاړې ته پرته ده چې روسي پوځیان واک پرې لري. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی دغه کار د د پټکو د روسیې بلخ کارا جنایت بللی دی. د اوکراین په جنوب کې دغه هیواد د پاوز چارواکو ویلي د کاخوفکا بند ماتېدو له کبله رامنځته شوې غمیزې سره سره روسي پوځیانو خپلو بریدونو ته دوام ورکړی دی. دغه سیلاب له کبله شاوخوا څوارلس زره کورونه تر اوبو لاندې شوي او تر اوسه له دې سیمې د چارواکو په خبره څلور زره درې سوه تنه تخلیه شوي دي.
اسد لودین و چې د اوکراین د جګړې وروستي جزئیات او همدارنګه په دنې پروسی نه دیو باندې ماتې دوه جزئیات شریک کړ. اوس به هم د سپورت ډګر ته ورشو. بختیار ساحل ته ورشو چې د سپورت ډګر تازه او نوي خبرونه را سره شریک کړي.
سلامونه تاسو ټول درنو لیدونکو او ریدونکو ته. د کرکټ نړیوال شورا د ټیسټ چمپیونشپ یا ټیسټ اتلولیو په پای لوبه کې د استرالیا دوه لوبغاړو د هند پر وړاندې سلیزه وهلې دي. د ټریویس هیډ په یو سل درې شپېتو منډو او سټیو سمیت بیا په یو سل یوویشت منډو خپلې وکټې له لاسه ورکړې دي. ټریویس هیډ د لوبې په لومړۍ ورځ کې سلیزه وهلې وه او دا په ټیسټ کرکټ کې یو له چټکو سلیزو شمیرل کیږي. دغه راز سمیت بیا د لوبې په دویمه ورځ سلیزه بشپړه کړه او خپله وکټې له لاسه ورکړه. د هند په توپ اچونکو کې چټکو توپ اچونکو تر دې دمه ښه لوبه نندارې ته وړاندې کړې ده. اټکل کیږي چې د دویمې ورځې تر پایه که د آسټرالیا توپوهونکي توپوهنه وکړی شي ښایي تر پنځو سو زیاتې منډې جوړې کړي. اخو د افغانستان د کورنی کرکټ په چوکاټ کې د میرویس نیکه په نوم د درې ورځنیو سیالیو په دوام میسنه کلوب ډلې دویمه بریا خپل کړې ده. یادې لوبډلې د بوست لوبډلې ته ماتې ورکړې ده او په دې سره یې په سیالیو کې د نمرو په جدول کې لومړی مقام ته رسیدلې دي. د دې لوبډلې رفیع صادق چال روړ چار اړخیزه پرفارمنس یې کړی و. د لوبې د غوره لوبغاړي په توګه نومول شوی دی. د امو او د بند امیر د لوبډلو دوه لوبغاړي حیات الله ناصری او عرفان الله صافی بیا د لوبې د غوره لوبغاړي جایزې ګټلې دي. ناصری سلیزه وهلې وه او صافی بیا په هر اړخیزه توګه ښه لوبه کړې وه. د ویلې ده چې په دې لوبه کې د افغانستان پخوانی ملي لوبغاړی محمد شهزاد محمدی هم د امو لوبډلې لپاره لوبېده چې په لومړۍ پاړۍ کې څلور څلوېښت منډې کړې وې. او د فوټبال د نړۍ مخکښ ستوره لیونل میسی غواړي چې د انټر میامی د فوټبال لیگ ته ولاړ شي. وروسته له هغې چې د سعودي عربستان د الهلال لوبډلې دغه د جذب لپاره ډیره خواري وکړه خو میسی بیا خپله لاره بدله کړه او هغه اعلان کړه چې د غواړي د امریکا د انټر میامی په لیگ کې سیالۍ ترسره کړي. تر دې مخکې میسی د فرانسې د پاریس سن جرمن د لوبډلې لپاره لوبه کوله او هغه یا د لوبډلې سره خپل سفر پای ته رسولی دی.
بختیار ساحل و چه د سپورت لډګری هم خبر کړو ور بشو. د افغانستان د پخوانی حکومت یو شمیر هغه پوځي کارکونکي چې په امریکا کې به برخلیک پراته دي په ناقانونه توګه دغه هیواد ته تللې دي. دا چې د دوی برخلیک څه دی په دې راپور کې به وګورو.
امریکا ته د افغانستان د استخباراتو تللې دغه پخوانی سرتیری اوس د خپل جامع او غاښونو په درملنه بوخت دی. دا اوویس کلن سرتیری عبدالواسع صافی نومیږي چې د لاسو هیوادونو په تیرېدو یې ځان تر امریکا رسولی خو په لوړه بیه. نوموړی وایي په ناقانونه لارو د تک پر مهال د شکنجو او ځورولو له کبله تر 50% پورې د اورېدو حس له لاسه ورکړی او غاښونه او ژامې هم زیانمنې شوې دي. واسع صافی یوازې خپله ناروغي نه ژاړي بلکې په امریکا کې بې برخلیکه پاتې کېدل یې ډېر ځوروي.
I am scared of my life.
زه لخپل ژوند بیره لرم. نه په هیرم چې راتلونکي به می څه وي. زه نه په هیرم چې دغه حکومت او متحده ایالات لما سره څه کوي.
واسي صفای تر څو میاشتنی قاچاقي مزل وروسته پروسه کال سپتمبر کې ځان د امریکا او مکسیکو سرحد ته رسوي خو هلته نیول کیږي او د کډوالو د توقيف یو مرکز ته انتقالیږي. له توقیفه تر خلاصېدو وروسته هغه په امریکا کې د پناه غوښتنه ورکوي خو تر اوسه یې مثبت ځواب نه دی ترلاسه کړی. نوموړی تر هغه وروسته له هیواد قاچاقي وتلو ته اړ شو چې په خبره یې ځان خوندي نه احساسوه او ویره ورسره وه چې طالبان به غچ ته واخلي. د افغانستان د استخباراتو په پخوانۍ اداره کې د واسع صافي دنده دا وه چې له امریکایي پوځیانو سره به یې معلومات شریکول. د اسوسییټډ پریس آژانس د راپور له مخې امریکا ته تللي ډېر افغانان همداسې ستونزې ګالي. حال دا چې د کډوالۍ فعالانو په وار وار له امریکا غوښتي چې افغانستان کې خپل پخواني کارکوونکي یوازې پرېنږدي. د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته له 8500 څخه ډېر افغانان چې د امریکایي ځواکونو ترجمانان او د نورو برخو همکاران وو امریکا ته تللي دي. په دوی کې اکثریت هغه کسان دي چې امریکا د تخلیه عملیاتو پر مهال په پوځي الوتکه کې له افغانستانه وایسته.
اسدالله الدین و چې په امریکا کې د پخانی ملي امنیت د کارکونکو په بیبرخلیک توپ راپور چمتو کړی و.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو چپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. azadiradio.com ته ورشي.
د پښتو خبری مجلې پای ته ورسېدو. که تاسو زموږ د خبرونه نوې اوریدلی کولای شئ د آزادي رادیو فیسبوک پاڼې ته چپاتئ آزادي رادیو فیسبوک .com دی ورشي هلته زموږ د خبرونه لسره واوري. همدارنګه یو یادونه کوم چې آزادي رادیو د موسیقي نوې پروګرام پیل کړی دی. تاسو کولای شئ چې پیغامونه ورته پریږدئ او د خپلې خوښې سندره پکې وغواړئ. تر بلې خبرونې ښې چارې.